The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Study Mushi Da The Voice of America Diva Da Ninda Khali Ya Shambi Uraz Da Kal Tuzara Tuishtam Da October Da Miyashti Lumdai Neta Da Padai Khabari Khabarwana Ke Da Tiza Nasrullah Khan Harkale Vayam Lumdai Da Muhimu Khabrunu Sartaki د ملګرو ملتونو مرستندویا پلاوی دفتر یوناما یونیسف په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د برطانیې سفارت ایران سفارت او افغان مشرانو د کابل ښار په لویدیځ کې د کاج تعلیمي مرکز کې دننه د جمعې د سهار 14 په سختو ټکو سره غندلې. بلخوا د خیبر پښتونخوا په سوات کې بیا د امن د قیام او د وسلوالو ډلو د پیدا کېدو پر ضد مظاهرې شوي. منظور احمد پښتون پوښتنه کړې چې لس کاله وسلوال نه وو په 15 ورځو کې څنګه سوات ته راغلل، او د جمعې په ورځ د وفاقي کابینې غونډې ته ویلي شوي چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان حکومت ته د امریکې لخوا د ګواښ په اړه د تفصیلاتو د سفارتي سایفر یا مراسلې یوه کاپي د وزیر اعظم هاوس ریکارډونو کې غیب ده. سرټ کې تاسو واورېدل وزو د خبرونو تفصیل ته. د کابل په لویدیځ کې د کاج په تعلیمي مرکز کې د جمعې د ورځې د سهار 14 ته د افغانستان په دننه او بهر کې پراخ غبرګونونه ښودل شوي دي. دا برید د جمعې په ورځ د سپتمبر پر 13 د سهار شاوخوا 9 بجې هغه وخت وشو چې کابل ښار د 13 حوزې اړوند د کاج د زده کړو په مرکز کې د کانکور ازموینه روانه وه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ویلي چې په دې برید کې 19 تنه وژل شوي او 20 تنه ټپیان شوي دي، خو عیني شاهدان وایي د مړو او ټپیانو شمیره له دې لوړه ده. د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی په یو اعلامیه کې د کاج په تعلیمي مرکز برید په سختو ټکو غندلې، او دا برید یې د ټولو اسلامي او انساني اصولو او ارزښتونو په خلاف عمل بللې دی. د افغانستان د ملي پخلاینې د پخوانی عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم دا برید په سختو ټکو غندلې. ښاغلي عبدالله د خپل ټویټر په پاڼه د دغه برید د غندنې ترڅنګ د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي هم څرګنده کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دغه پیښه یو لوی وحشت بللې، او دا برید یې په سختو ټکو غندلې دی. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یونیسف په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د کابل ښار په لویدیځ کې د کاج تعلیمي مرکز کې دننه د جمعې د سهار 14 په سختو ټکو سره غندلې ده، او د دغه پیښې د قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. کابل کې د ایران سفارت هم د خپل ټویټر په پاڼه د کاج په تعلیمي مرکز د جمعې د ورځې ټیررېستي برید په کلکه غندلې دی. بلخوا د خیبر پښتونخوا په سوات کې د جمعې په ورځ بیا د امن د قیام او د وسلوالو ډلو د پیدا کېدلو پر ضد مظاهرې شوي. منظور پښتون پوښتنه وکړه چې لس کاله وسلوال نه وو په 15 ورځو کې څنګه سوات ته راغلل. دغه مظاهرې ته د پاکستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ هم وینا وکړه. بلخوا پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په مردان سیمه کې په یو ځانمرګي برید کوونکي خپل د بارودو ډک جیکټ چاودېدلی دی، او هغه په دغه چاودنه کې مړ شوی دی. د جمعې په ورځ د مردان د پولیسو سرچینو وی ډیوه ته ویلي چې دا ځانمرګي تن د مردان د چورا تاڼې په حدودو کې د پټو دننه د سورنکارۍ کولو په غرض ناست و چې خپل د بارودو ډک جیکټ پرې چاودېدلی دی. پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړې دي، خو نه ده واضحه چې د ځانمرګي تن هدف څه یا څوک وو. او په یو بل خبر کې د افغانستان طالبان وایي هر هغه څوک چې د افغانستان خاوره د پاکستان یا د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي هغوی به یې نیسي او د غداري مقدمه به پرې چلولی شي، ځکه چې په ټوله نړۍ کې د دې استعمالې ډلې لخوا د ترهګرۍ پر ضد ګامونو ډاډونو ته د شک په نظر کتل زیات شوي دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د وی وی سره په مارکه کې دا خبرداري په داسې حال کې ورکړې چې په دې وروستیو کې د افغانستان له خاورې د پولي اخوا پاکستان باندې ترهګریز بریدونه زیات شوي چې لسګونه پاکستانی امنیتي سرتیري پکې وجل شوي دي. د پاکستان د پوسټ تر مخه وروستی برید د جمعې په ورځ هغه مهال وشو چې د افغانستان دننه ترهګرو پر پاکستانی پوځیانو ډزې وکړې چې پکې د پاکستان یو پوځي وجل شو. بلخوا پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یو بل مبینه آډیو لیکس مخې ته راغلی، په کوم کې چې هغه د امریکني مراسلې په تناظر کې د ګوند لوړپوړو مشرانو سره خبرو کې اورېدل کیږي. په آډیو کې په مبینه توګه عمران خان وایي چې موږ به دې کې د امریکا نوم بالکل نه اخلو او په دې مسله د چا د خولې نه د یو هیواد نوم په هیڅ صورت ونه وځي. بل لور ته د جمعې په ورځ د وفاقي کابینې غونډې ته وویل شو چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان حکومت ته د امریکې لخوا د ګواښ په اړه د تفصیلاتو د سفارتي سایفر یا مراسلې یو کاپي د وزیر اعظم هاوس ریکارډونو کې غیب ده. د کابینې له غونډې وروسته یو سرکاري اعلامیه کې ویل شوي چې د ډیپلوماټیک سایفر ریکارډونو غلا یو نه بخل کیدونکې جرم او د رسمي رازونو قانون 1903 څخه سرغړونه ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دیوا ده. د کابل ښار په لویدیځ کې د کاج تعلیمي مرکز کې دننه د جمعې د سهار 14 په سختو ټکو غندل شوې. د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی دفتر یوناما یونیسف په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت، د برتانیې سفارت، د ایران سفارت او افغان مشرانو د کابل ښار دغه 14 په سختو ټکو غندلې. د 14 په اړه نور تفصیل لرته د ډیوا همکار نوشیروان قلندر په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په کابل کې د طالبانو ویان خالد زدران وی او ای ډیو ته ویلي دي 14 د کاج په نامه په یو روزنیز مرکز کې د طالب علمانو د ازموینې په وخت شوې ده. رویټرز خپل رپورټ کې وایي د دشت برچی په سیمه کې چې کوم 14 شوي دغلته لوی اکثریت شیعه هزاره مسلمانان ژوند کوي. عیني شاهدانو ویلي د 14 په وخت په امتحاني حال کې تر 300 پورې هلکان او جنکې موجود وي.
دغه 14 د امتحان په وخت شوې ده. دا په هغه ځای کې شوې چرته چې جنکۍ ناستې وي. په لومړي قطار کې جنکۍ وي او ورپسې مونږ هلکان ناست وو. زه د 14 وروسته زر بهر ووتم.
طالبانو د پیښې سمدستي وروسته دغه سیمه په خپل ولکه کې اخیستې. عیني شاهدانو ویلي پیښه کې مرګ ژوبلا نور هم زیاته ده، خو طالب چارواکي یوازې د 19 مړینو او تر 20 پورې د خلکو د جوبل کېدو تصدیق کړی دی.
14 چې وشوه زه هغه وخت دننه وم. د یوې زورورې 14 اواز مې واورېد او د دې وروسته مې په هوا کې انساني اعضا په نظر راغلل. خلک ډېر وېرېدلي وه. څه خلک ژوبل وو او څه خلکو ژړل. زه ورغلم د مړو پوچتولو کې مې مرسته وکړه. مړي ډېر زیات وه. طالبان راته د ویډیو جوړولو اجازه رانه کړه.
رویټرز خبري اداره وایي چې مړي او ژوبل تنان نږدې د محمد علي جینا په نوم روغتون ته وړل شوي دي. یو بل عیني شاهد چې په 14 کې ژوندې پاتې شوي په روغتون کې خبریالانو ته وویل د 14 وروسته هر تن چې ژوندې و د پیښې د ځای تیښته کوله. په دغه وخت کې خپه هم ماته شوله.
زه امتحان کې مصروف وم چې سمدستی ډزې پیل شوې. زه د کلاس نه رابهر شوم خو استاد راته وویل چې لږ وخت انتظار وکړي. د دې وروسته بیا یو درنه 14 وشوه. بس بیا مې دیوال نه ودانګل او د هغه ځای ووتم.
دوه اونۍ وړاندې د متحده قانونو په یو ځانګړي رپورټ کې افغانستان کې په زیاتېدونکو 14 او په دې کې د عامو خلکو په وژنو اندېښنې څرګندې کړې شوې دي.
Security in Afghanistan is deteriorating.
افغانستان کې د امنیت وضعیت بیا په خرابېدو ده. زه د افغان وګړو په اړه ډېر فکرمن یم او په خاصه توګه په عامو خلکو بریدونو چې د ماشومانو په ذهني صحت باندې ډېرې بدې اغیزې کوي او د دغه اکثره بریدونو ذمواري داعش خراسان ډله مني. دا د اندېښنې وړ خبره ده. دا بریدونه افغانستان کې د واکمنو په صلاحیت شکونه پیدا کوي.
سکه هم په فوري توګه د پیښې ذمواري کومډلې نه ده منلې، خو افغانستان کې اکثر وخت داسې قسمه پیښو ذمواري داعش ډله قبلوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي اسلامي امارت د برید غندنه کوي او ویلې دي د پیخي جدي پلټنې وکوي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارتي چارو مشر کیرن ډیکر هم د برید غندنه کړې او پس د کوونکو برید یې یو شرمناک عمل بللې دي. نو شروان کلندر وی او ای ډی وا واشنگټن ڈی سی.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. په سوات کې د امن لپاره یو مظاهره شوې چې ورته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون، د قومي اسمبلۍ ممبر محسن داوړ، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر مختار یوسفزئی، د عوامي نشتل ګوند ایوب اشاړي او د پیپلز پارټۍ ځایي مشر ډاکټر امجد او نورو ځایي مشرانو ویناګانې کړې دي. دوی پښتنه راپورته کړې ده چې لس کاله دغه وسلوال نه وو، نو پنځه ورځو کې دغه وسلوال سوات ته څنګه رادنه شول. په دې اړه باندې نور تفصیل لرته د سوات څخه د ډیوا خبریال فیاض ظفر وړاندې کوي.
سوات کې د امن دپاره او د ترهګرۍ خلاف د احتجاج لړۍ روانه ده او د جمعې په ورځ په مټه بازار کې لویه احتجاجي غونډه وشوه چې پکې په ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړو او د امن په حق او د ترهګرۍ خلاف چغې وهلې. دا غونډه سوات ولسی پاسون جوړه کړې وه چې پکې د پښتون تحفظ مومن، سوات قومي جرګې او د بلابلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو ګډون وکړو. وینا کوونکو د حکومت نه پوښتنه وکړه چې سوات ته طالب وسلوال څنګه راننوتو.
لس کاله دلته وسلوال نشي راتللی، لس کاله طالبان نشي راتللی، اچانک په پنځه ورځو کې راځنه کیږي. نو چې دا لس کاله نشو راځنه کېدلای، په دا پنځه ورځو کې چا په اجازه راغلل.
وینا کون کوې چې یو ځل بیا پښتون وطن ته طالب وسلوال راوستای کی
او بس پنځه ورځ سواد بالخصوص او ټول پښتونخوا طالبانو ته حواله کین. خو دا ډېر زما په خیال خوشاینده خبر دا ده چ خلک وته دې زله بیدار دي.
وینګون کو زیاته کړه چې اول به هغوی مزمت کو خو وس به هغوی مزاحمت کوي. دوی چې کوم طالب وسوال ټوپک دی ما فقواړي او ننواته کوي، نو دوی هغوی معاف کولی شي او که څوک ټوپک سره راتل غواړي نو بیا به هغوی مقابله کوي.
مونږ د خپل حکومت نه د خپل مشرانو نه دغه یو مطالبه کوو چې دا کم کسان چې په دې نوم باندې چې داسې راځي په مختلفو حربو باندې او زموږ د امن ټاکي دا غي مخنیوي دی چې اده لري کې دا سوات خلک پیسفل خلک دي، امن غواړي.
او د دې په ذریعہ کم چې تیر میاشت طالب وسلو د سوات په غرونو کې د راخرګي دو او بیا د امن لخر په یو مشر د بمی چاودنه يرستو د سوات په بلبل سمو کې د احتجاج لړۍ روانه ده او د احتجاجونو پس ګڼ شمېر فوز یو ځل بیا سوات ته راغلی دی. صوبایي حکومت په دې حقله باندې خاموشه دی او مرکزي د داخله چارو وزیر رانا ثناءالله څو ورځې شاته کراچۍ کې د یو خبریال د سوال په جواب کې ویلي وو چې دا خبره بالکل غلطه ده چې سوات ته بیا ترهګر تللي دي. رانا ثناءالله ویلي وو چې دا بالکل څه نشته او دا افواه ده. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ڈیوا، مٹا، سواد.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 0020 205 003.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د جمعې په ورځ د وفاقي کابینې غونډې ته ویل شوی چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت ته د امریکې لخوا د ګواښ په اړه د تفصیلاتو د سفارتي سایفر یا مراسلې یو کاپی د وزیر اعظم هاوس ریکارډونو کې غیب شوې ده. د کابینه له غونډې وروسته یو سرکاري اعلامیه کې ویل شوی چې د ډیپلوماټیک سایفر ریکارډونو غلا یو نه بخل کیدونکی جرم او د رسمي رازونو قانون 1903 څخه سرغړونه ده. په دې اړه نور تفصیل لرته د اسلام آباد څخه د ډیوه خبریال الیاس خان وړاندې کوي.
د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یو بل مبینه آډیو لیک مخې ته راغلی په کوم کې چې هغه د امریکي مراسلې په تناظر کې د ګوند لوړپوړو مشرانو سره خبرو کې اوریدل کیږي. په دې مبینه خبرو کې عمران خان د ګوند مرستیال چیرمین شاه محمود قریشي ته د یوې غونډې را بللو هدایت ورکوي او وایي چې خارجه سیکتر ته یې ویلي دي چې هغه په خط باندې غلی غونډه د خپل مرزی وینا ولیکي. عمران خان د غونډه کې ګډونوالو ته وایي چې اعظم خان وایي چې د دې منټس جوړو او بیا به ترې فوټو کاپي وباسو او کې بېدو. په آډیو کې په مبینه توګه اعظم خان وایي چې دا سایفر یا سفارتي مراسله په اتم نهم نیټه باندې راغلی، خو عمران خان وایي چې دغه غونډه خو په اومه نیټه شوې وه او موږ به خود امریکا نوم بالکل نه اخلو، په هیڅ صورت نه، په هیڅ صورت نه. او دا چې په داسې یو حساسه مسله د چا د خولې نه د هیواد نوم اونځي، دا د ټولو لپاره ډیره مهمه ده. زه د چا د خولې د دې هیواد نوم اوریدل نه غواړم. یاد دی وی چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په 8 مارچ یو اولسي غونډې ته وینا کې د جیب نه یو خط راوخکلی او په هوا کې وزغلو او دعوی کړی وه چې د بارانی هیواد څخه د ده حکومت ړنګولو سازش کیږي، او هغه ته په یو لیکل شوي خط کې دړکه ورکړی شوې ده. عمران خان دا هم ویلیو چې د ده پر ضد راتلونکي د بې باورۍ تاریخ تعلق هم د دې دړکې والا خط سره دی. د دې آډیو نه 3 ورځې وړاندې هم د پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو بل آډیو ټیپ مخې ته راغلی چې پکې عمران خان او د هغه حکومت لوړپوړي حکومتي چارواکي دا منصوبه جوړوي چې څنګه د عمران خان د حکومت پر ضد د مخالفو ګوندونو د بې باورۍ تاریخ امریکنۍ سازش ثابت کړي. په ټولنیزو رسنیو په لیک شوي آډیوګانو باندې په پخوانی وزیر اعظم عمران خان سخت نیوکې روانی دی، او سیرون کی طلعت حسین په خپل ټویټر خبر پاڼه لیکلی د سایفر یا بارنۍ مراسلې ټولو ته پته وه. په اومه نیټه امریکا کې ډوډۍ وخوړل شوه، په اتمه نهمه سایفر راغلو، ټولو ته د دې د متن او موادو پته وه. خو د چا د خولې نه د امریکا نوم وستلو پرته د هیواد د ادارو پر ضد د مهم چلولو بندوبست وشو. دې ته سازش وایي، د سوګند سره غداری او د کام سره دوکا. خبریال او سیرون کی ندیم ملک په خپل ټویټر خبر پاڼه لیکلی د امریکا څخه خطنه د غونډې ترانسکرپټ یا سفارتي مراسله راغلی وه. د ملاقات په 2 ورځ په مارچ 8 خارجه وزیر ته پته وه چې مراسله کې څه دي. وزیر اعظم دغه غونډه کې وویل چې په دې به صرف لوبې کوو، د امریکا نوم به نه اخلو. په عین حال کې د جمعې په ورځ وفاقي کابینې ته وویل شو چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان حکومت ته د امریکې لخوا د ګواښ په اړه د تفصیلاتو د سفارتي سایفر یوه کاپي د وزیر اعظم هاوس ریکارډونو غیبه ده. د کابینې له غونډې وروسته یو سرکاري خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ډیپلوماټیک سایفر ریکارډونو غلا یو نه بخونکي جرم او د رسمي رازونو قانون 1903 څخه سرغړونه ده. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. په پاکستان کې د شماریاتو ادارې په پولیس رپورت کې ویلي شوی چې د تیرې اونۍ کې په هیواد کې ګرانی زیاته شوې او په خوراکي او غیر خوراکي شیانو په بیو کې زیاتوالی راغلی دی. اقتصاد پوهان وایي د روپۍ په مقابله کې د ډالر بیا برتللو او د تیلو ګرانېدو سره ګرانی زیاته شوې، او دې سره سم د بارانونو او سیلابونو د لاسه د خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل لرته د سیمې څخه د ډیوه خبریال فرید شینواری وړاندې کوي.
د پاکستان د شمیرنې ادارې 13 ورځ په خپل اونیز رپورت کې ویلي په هیواد کې په خوراکي توکو په بیو کې زیاتوالی راغلی او ګرانی د تیر کال په پرتله په دغه اونۍ کې 13.2% ته رسیدلې ده. د یادې ادارې شمیرې ښایي په روانه اونۍ کې په ګرانۍ کې 0.49% سیواوالی راغلی، او په دې اونۍ کې پیاز، ټماټر، چای، صابون او نور شیان ګران شوي دي. د رواني ګرانۍ په اړه د پیښور اوسیدونکو میا شرف وی ډیو ته وایي ګرانۍ یو ورځ نه تر بلې زیاتیږي او هغوی مشکل سره مخ کړي دي.
خرچه زیاده شوی دی گرانی شولا چومره چه دا خوراکس خاک سیزونه دی او رس پا رس گرانی گی کچینی دا غوری دی سبزیانی دی و غینه الوه دا تگ را تگ چه چومره زریه دی وسیلی دی لکه پیترول گران شول نو خامخا غیسره کرایم و چه تشوی نو زمون پا ملک که خوزایر خبره دا چه خلق چه دی دا غو امدن دومره نشتا او بیا که چومره شتا هم دا چه سر روزگار
د پاکستان د شمیرنې اداره په خپل رپورټ کې زیاتوي په تیره شوې اونۍ کې ګرانۍ لوی علت د تیلو په بیو کې اضافې تر څنګ د روپۍ لاندې راغورځېدل هم شامل دي. د پېښور پوهنتون د اقتصادیاتو څانګې استاد پروفیسر ډاکټر ذلاکت خان ملک وی او وی ډیوه ته وایي حکومت لخوا داسې هڅې په نظر نه راځي چې ګرانۍ ورسره کمه شي.
اپوزیشن دا وی چې تاسو نه ملک نه سمبالي جو دی ورک دا وی حکومت دا تاسو د وجه نه دی د اکانومي د قوم د ملک غم نه اپوزیشن سره شته نه حکومت سره شته او په کار دی چې دا سوچي چې دا قوم د ملک زمون پالیټکس پر وی چې قوم ملک نه پالیټکس پر دي چرته کې الله پاک دې ته فرنه سره ساتور کی.
د یاد ادارې شمیرې ښایي په تېره اونۍ کې د شلو شیانو بیې زیاتې شوې، د لسو خوراکي توکو بیې ارزانې شوې او شلو شیانو بیې په ځای ولاړې دي. ډاکټر ذلاکت خان ملک وایي عام وګړی نورتوان نه لري چې ګرانی وزغمي، ولې چې وړاندې نه ګرانی زیاته ده او تیلو بیې لوړې شوې دي.
دا کوشش پکار دی چې د ملک پیداواری صلاحیت چې کوم دی پروډکټیو کیپیسټی چې کوم دی نو هغه د اکانومي سی واشي د ملک زیات تر کم ضرورت چې هغه په ملک کې دننه پیدا کیږي بجای د دې چې د بهر نه راوختي کیږي.
په مطبوعاتو کې خپور شوی راپورونه وایي په نړیوال مارکیټ کې د غوړو او خوراکي تیلو په بیه کې ریکارډ کمای راغلی او تیلو په بیه کې 15% کمای راغلی دی. اقتصادی چارو پوهان وایي په هیواد کې تر څو پورې چې په سیاسي توګه استحکام نه وي او په نړیواله کچه ګرانی راکمه شوې نه وي نو ګرانی به یو ورځې نه تر بلې سیوا کیږي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته ویلي د سند صوبې ډوبې شوو سیمو نه د اوبو وتلو عمل په تیزۍ سره روان دی او په سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو واپس خپل کورونو ته تلل پیل کړي، خو برخوا سیلاب ځپلي خلک وایي که څه د ځینې سیمو نه د سیلاب اوبه وتلي خو د دوی کورونه نړېدلي او هلته د ژوند بنیادي ضرورتونه ورته شتون نه لري. نور تفصیل لرته د کراچۍ نه د ډیوا خبریال ذوالفقار بیٹنه وړاندې کوي.
د ستمبر په 13 نیټه د جمعې په ورځ د سند صوبې اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن په سند کې د پشکال بارانونو وروسته راغلي سیلابونو په اړه یوې خبري غونډې سره خبرو کې وویل دا مهال په سند دریاب جوړ درې بیراجونو د اوبو کچه په ښکته تللې چې له امله د سند ډوبې شوې سیمو نه د اوبو وتل په تیزۍ سره پیل شوي. نوموړي زیاته کړه بې ځایه شوي خلکو واپس خپلو کورونو ته تلک شروع کړی او سند حکومت په صوبه کې شوي نقصان نو تخمینه یا حساب لگوی چې د بیا روغنی کار کې د خلکو مرسته وکي.
جو لوگ اپنے مختلف ٹینٹ سٹیز میں واپس گھر کو جا رہے ہیں گورنمنٹ ان کو
چکم خلق د ارضی سرپنا یا ٹینٹوں نہ خپل کورند ته دي حکومت او وی هم خالی لاس نه پری دي او وی ته ترانسپورت حکومت برابر وی او راشن هم ورکوي چې په کورونو کې د خوراکي توګه ته پریشان نه وي. او بیا د روغنې په کار کې سن حکومت اراده ده چې څومره هلکو کورن نوړي دلی او وی ته بیا کورن جوړوي.
د سند صوبې سیلاب ځپلې سیمې دا دو اوسېدونکي عمران وی وی ډیوه سره خبرو کې وویل په جزوي توګه ځینې ډوبې شوې سیمو ته خلکو تک پیل کړی خو هلته د خلکو کورونه سیلابونو نړولي او د سرپنا کوم بندوبست نه لري. نوموړي زیاته کړه لا هم د سیند په لویو سړکونو په زرګونو کورنۍ پرتې دي او د لوږې سره د بیمارو ښکار دي.
د خلک زمونږ د زراعت شوبې سره تړلی دي. د خلکو چې څاروي وو هغه مړه شول یا اوبه یوړل او داسې د خلکو په ولاړو فصلونو هم اوبه ختلي. خلک که اوس واپس خپلو کورونو ته لاړ شي نو کار روزګار به څه کوي؟ او حکومت وایي چې ښارونو نه اوبه باسي او هغه بیا زراعت پدمکو کې اچوي نو خلک به سخت کروندې چرته کوي تر کلونو نه وینو چې خلک به واپس خپل پخوانی ځای ته راشي.
عمران نور ویل خلک دا وخت راتلونکي د ژمي موسم پاړه اندېښمن دي چې څنګه به ترې ځان وژغوري، ځکه د خلکو کورونه نړېدلي او ټینټونه د ژمي موسم نه د ژغورلو دپاره مؤثر نه دي. د سند صوبې افتونو په وخت د انتظام ادارې پی ډی ایم ای تازه شمیرو تر مخه تر دې مهال په سند صوبه کې د مړو شمیره 250 ته رسیدلې او نږدې 8400 کسان نور ټپیان شوي دي. شمیرې ښایي 1,23,200 کورونو ته په جزوي توګه زیان اړېدلی او 6,300 کورونه په مکمله توګه خراب شوي. همدغسې د خلکو 4,23,800 مړه شوي او 23,00,000 اکړه ځمکې ولاړ فصلونه تباه شوي دي. ذوالفقار بیټنای، وی وی ډیوا، کراچۍ.
روس د یوکراین نیول شوي څلور سیمې د ځان سره په رسمي ډول یوځای کړي. بلخوا روسي پوځ د زاپوریژیا ښار سره نږدې په یوه ولسي قافله بمباري کړې چې پکې 30 کسان وژل شوي او 23 نور ژوبل دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا د همکار بختور شاه په دې رپورټ کې واوري.
په داسې حال چې نن روس د یوکراین نیول شوي څلور سیمې د ځان سره یوځای کوي، روسي پوځ د زاپوریژیا ښار سره نږدې په یوه ولسي قافله بمباري کړې چې پکې 30 کسان وژل شوي او 23 نور ژوبل دي. د روس د صدارتي ماڼۍ یا کرملین ویان دیمتری پیسکوف نن سهار خبریالانو ته ویلي دغه دستوري ته به د روس صدر پوتین او د ریفرندم د لارې د یوکرین د روس پلوه څلور سیمو نومول شوي مشران ویناګانې کوي. د روس صدر ولادیمیر پوتین به په دغه لویه دستوره کې د نړیوال دباو پرته د یوکرین څلور سیمې دونیسک، لوخانسک، خیرچون او زاپوریژیا د روس سره د یوځای کولو پریکړه د سات کوي. دستوره به د روس په وخت ماسپخین 3 بجې د صدارتي ماڼۍ کرملین په جیورجیفسکي تالار کې ترسره کیږي. د دغه څلورو واړو سیمو روس پلوه مشران به د صدر پوتین سره په دې دستوره کې لیدل کتل کوي. روسي چارواکي دې ته یو تاریخي فیصله وایي چې په نتیجه کې د یوکرین روس میشته سیمې بیرته د روس سره یوځای شوي دي. خونړۍ او د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی په دغه سیمو کې د روس لخوا ترسره شوی ریفرندم یو ټګي غني چې په نتیجه کې د یوکرین 15% برخه د روس سره ورګړیږي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوټریس د روس لخوا دغه سیمې د ځان سره یوځای کول غیر قانوني ګام بللې او د دغه کار سخت غندنه کړې ده. نوموړي د زیارت په ورځ خبریالانو ته وویل په دې لړ کې د ملګرو ملتونو قانون ډیر واضح دی چې د یو ملک یا یوې برخې په زور یا دباو د ځان سره شاملول د ملګرو ملتونو د چارټر او نړیوال قانون سرغړونه ده. په عین حال کې فنلند هم د روس سره خپل پوله تړلې ده، چرته چې د روس نه په ګڼ شمیر کې خلک د روسي پوځ په یوکرین د پوځي ارغل جاري ساتلو لپاره د متحرک کېدلو وروسته فنلند ته تختی. روس په خپل پوله داسې مرکزونه هم قائم کړي چې د روس نه د وطنکو خلکو ساره نوکړي. اخوا د یورپی کمیشن صدر اورسلا وندرلند ویلی یورپی اتحاد پلان لري چې د روس سیزونه په اخستلو په غټه کچه بندیزونه ولګوي او خپل صادرات هم ورته بند کړي چې د کرملین پوځي کمپلیکس د مهمه ټکنالوژي نه بے برخې کړي. وندرلند په برسلز کې خبریالانو ته د بندیزونو په اړه وویل دا به روسی مالونه د یورپی مارکیټونو نه لري وساتي چې ورسره به روس د 10 ارب یوروز د اضافي آمدن نه محرومه پاتې شي. بلخوا د ناتو اتحاد ویلي چې ترلاسه شوي معلومات ښایي د روس نه یورپ ته د سمندر دننه د غزول شوي ګیس پایپ لاین ځای په ځای ماتېدو علت غیر ذمهداره کار او په اراده ورانکاري ده. بیان کې ویل شوي دا پایپ ماتول د اندېښنې وړ خبره ده او یورپي اتحاد یې پلټنې کوي.